بجې شوې احمد چې بلیم دا سدي رړو د دې سر په خبرونه کې مو هر کله کوم لمړی هم خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل چې دای د افغانستان له اشغال سره مخالف وو. ښاغلی بایدن پرون په واشنگتن ډي سي کې د ناتو د سرمشیزي ترڅنګ بي خبري غونډې ته وویل کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو هغه وخت به ټول امریکایي پوځان له افغانستانه وتلی وای. اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دوهمه د پاکستان په بټاباد کې پوځي مرکز ته چیرمه د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځانو حضور د 2021 کال په اگست کې لشل کلونو وروسته پای ته رسید. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي او ولسي شاعر ګیلمن وزیر مړی نن مازدیګر د شمالي وزیرستان د رسمک په اسدخیلو کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د سجرړو د مشال څنګ د خبريال د راپور لمخې په سرګونو کسانو برخه واخیسته. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر حیات وزیر رسمک ته د ګیلمن وزیر د جنازې د موټر تر رسیدو مخکې ویلي وو چې په سیمه کې د خراب امنیتي وضعیت له امله لډیرو خلکو چې په دې کاروان کې ورسره ملو دا هیله کړې وه چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. پر ګیلمن وزیر د جولای په 1 په اسلام آباد کې وی ډلې برید وکړ چې له سختو ټپونو یې د چهارشنبې په شپه په روغتون کې سا ورکړه. ملګری ملتونه هر کال د جولای 12 د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی په نوم لمانځي. د دې ورځې د لمانځلو هدف د ماشومانو د حقونو په ځانګړي توګه د نجونو لپاره مبارزه او خلکو ته د پوهاوي ورکړه ده. پر ملال یوسفزی د 2012 کال د اکتوبر په 9 په سوات کې یو طالب ډزې وکړې او سخت ټپي کړه. نن ورځ ملګرو ملتو ملال یوسفزی ته د دې لپاره ځانګړې کړې ده او دا د دې د زوکړې ورځ ده چې په دې ورځ په کال 1990 کې په سوات کې زیږیدلې وه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نن له کابله د لر او بر یو افغان شخص پورته شو. ده افغانان وو چې په کابل کې نن د ګیلمن وزیر ویر کاوه. بلورتنن د اروپا په یو شمېر ښارونو کې د پښتون خورنې د غورځنګ د دې مشر ګیلمن وزیر غایبانه جنازه په جنو کې تر سره شوې ده او په جنو نور کې به تر سره شي او اعتراضونه به هم وي.
ځینی ملکونو کې لاجنونه هم تر سره کیږي د زیاتره هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو مخې ته.
د خبرونې لوی برخه مو ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړی شوې.
ول ول پیکای دی غمازی کوي صبر چلستر گو دی ول واړوم.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کابل کې د طالبانو له مخالفت سره سره د سلګونو کسانو په برخې اخیستنی د ګیلمن وزیر غایبانه جنازه تر سره شو. د جنازې یو شمیر ګډونکوونکي وایي ټاکل شوی به چې د کابل په ادګا کې د جنازې مراسم تر سره شي خو وسلوالو طالبانو اجازه ورنکړه او ورسره دوی په حضور چمن کې د جنازې مراسم تر سره کړل. اکرام الله اکرام راپور لري.
دلر او بر یو افغان دا ناره نن له کابل پورته شو. د کابل د ادګا جمعات مخته د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي غړي ګیلمن وزیر غایبانه جنازې تر سره کېدو ته سلګونه کسان راټول شوي وو. خالته د ولاړو طالب وسلوالو له لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي خو سلګونه احساساتي ځوانان د طالبانو له مخالفت سره سره د ادګا پر ځای حضوري چمن ته ځي او هلته د جنازې مراسم ترسره کوي. د جنازې یو شمېر ګډون کوونکو ادعا وکړه چې وسلوالو طالبانو پرې هوایي ډزې هم وکړې. یو ګډون کوونکی چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
چې ادګا ته پرې نه هودل شو. له ملګرو سره په مشورې موږ دا مشوره وکړه لاړ به شو چمن وزوري ته. موږ او ټول ملګري روان شو چمن وزوري ته. تر چمن وزوري پورې موږ دا د منظور پښتون ناره وهله. دا ناره چې موږ شروع کړله دوی اوایي پیرونه شروع کړل. ډز یې شروع کړلې وهلې شروع کړل په کنداغو یې وهل شروع کړل. د ټلیفونو لټولې شروع کړل. ویډیو ته نه پرېښودو عکس ته نه پرېښودو. نهایت بد چلنج را سره وکړ. د پښتنې دا سګنو چې موږ ته ځواب راکړي موږ ولې نه پرېږدي.
د ادا کوي چې طالبانو د جنازې له ګډونوالو سره تاوتریخوالی وکړ. دی وای د ادګا ترڅنګ ولاړ د طالبانو یو مشر ورته ویلی چې دوی ته د ګیلمن د جنازې د مخې د نیول کېدو ویل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه غایبانه جنازې یو بل ګډون کوونکی چې دا هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، بیا وویل چې د طالبانو له سیمه ییزو مسؤلینو سره د دغه جنازې په اړه له وړاندې خبر نه و شریک شوی، ځکه یې دوی ته اجازه نه ورکوله.
مسلال ولت اجازه جماعت مختول روډه خلک مړه ټول شو، طالبان ویل چې اجازه نشته، بیا خبره دي سوه چې مون کویل ځا ال تبس نظمي سو یو غس بمشری حکومت نه اجازه غشتي را مظاهره مو اکثر نه ځنه و شي نو هغه د سیمه نظمونه سو د سیمه شو شي حکومت نه اجازه غشتي مظاهره باره کې باید د حکومت حکم کیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوی مخکخ غړي ګیلمن وزیر غایبانه جنازه د کابل په ګډون په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوې. ویل کېږي د امریکا په ګډون په ګڼو اروپایي هیوادونو او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د غایبانه جنازې مراسم ترسره شوي. ګیلمن وزیر د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د اسلام آباد په بی ول سیمه کې نامعلومو کسانو سخت ټپي کړو چې وړمه ورځ ناوخته د اسلام آباد په یو دولتي روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د هغه جنازه د شمالي وزیرستان د رزمک پاسدخیلو سیمه کې د بشمیره کسانو په برخې اخیستنې ترسره شوه.
د ګیلمن وزیر د جنازې مراسم د کابل په حضوري چمن کې یو شمیر افغانانو ترسره کړل. بلخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمیر میشتو افغانانو ویلي دي چې تمه ده نن په کالیفورنیا او یکشنبې په واشنگتن ډی سي کې د ګیلمن وزیر د جنازې غایبانه لمونځ ترسره کړي. په جرمني کې هم یو شمیر افغانانو ویلي چې نن به د جرمني په کولن ښار کې د ګیلمن د جنازې غیابي لمونځ ادا شي. په دې اړه به نور له مدني فعال خوشحال انځور څخه واورو.
زه اوس په لارې روان یم د جرمني د کولن په ښار کې. د شهید ګیلمن وزیر غیابانه جنازه ده او ورپسې فاتحه اخیستل کیږي. دا مراسم د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرمني څانګې لخوا نیول شوی دی. د یادونې وړ ده چې سبا ته به د جرمني په نورو ښارونو کې هم دغه مراسم ترسره کیږي. د منشن په ښار کې، د فرانکفورت، برلین او دغسې نور ښارونه دي چې هلته هم تابع نیول شوی ده. باید ووایم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپا څانګې او د نړۍ د نورو هیوادونو څانګو نن او په راتلونکو څو ورځو کې د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې دغه د جنازې مراسم، د غایبانه جنازې مراسم نیولي او هم فاتحه اخیستل کیږي. ځینې ملکونو کې بیا لاریونونه هم ترسره کیږي. د زیاتره هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو مخې ته
له خوشاله انزور څخه په منن دی. البته د دا څرګندونی د ازادي راډیو په مشمنی خبری مجله کې ما خسته بي او تازه خبر دا دی چې د جرمني په کولن ښار کې افغانانو د ګیلمن وزیر د جنازې غیابي لمونځ ادا کړی دی. ګیلمن وزیر د چهارشنبې په شپه د اسلام آباد په یو روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. پر هغه د جولای په 1 په اسلام آباد کې څو کسانو برید کړی وو. ګیلمن وزیر چې ولسی شاعري یې کوله په خپله شاعري کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډیر کله به یې د افغانستان بیرغ پر اوږو پروت و. هغه په خپلو ویناوو کې تل د پاکستان د حکومت او د دې هیواد د پوز پر پالیسیو انتقاد کاوه چې په همدې طور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې په زندان کې تیرې کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې روان میلادي کال په افغانستان کې د شتري ناروغۍ له امله 1,000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دغه سازمان ویلي چې د کال له پیله تر اوسه د شری ناروغۍ څخه باندې 6,000 مشکوکې پیښې ثبت شوي چې 80% له 50 کلونو کم عمر ماشومان دي. یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې په شری اخته دي ادعا کوي چې روغتیایي مرکزونو او درملو ته کافي لاسرسی نه لري. جزئیات د عبیر سپوږمۍ په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د 1,000 کسانو ژوند اخیستی. یاد سازمان په یو نوي راپور کې چې د پینشن مې په ورځ د جولای په 11 خپور شوی ویلي چې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه په دغه هیواد کې د شری 6,000 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. WHO زیاتوي چې دا شمیرې د 2023 او 2 کال مخکې په پرتله ډېرې لوړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې دیش میرو کې 9.3 کسان یا 80% له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي او 14.52 کسان یعنی 45% خزی دي. پر راپور کې راغلی چې د 2024 کال له پیل راهیسې په خوست کې د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې مشکوکې پیښې ثبت شوې او ورپسې بیا بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د خوست ولایت د سرکی بوري اوسیدونکی کریم الله ازادي راډیو ته وویل
مخپل والور و مسلم یی تقریبا دو کلو به یو رومان په نوم څو دی وری رزوی می ده بل میم صالح په نوم څو هغه هم هم دی وری رزوی ده هغه هم شری نیولې بیا مملت د شخصي ډاکټر ته مې ویل هغه ورته دوا ورکړل یو دو دوا درې ورځې به درې ورځې سخت تیرې کړلې به شي سخت وي چې ګو امکان هغه شته او کلینیکونه هم شته دلته یو کلینیک شته خو امکانات محدود دي د دولت هم دا تقاضا ده کړي مونږ هغه ته رسول شي چې دلته دغه امکانات لګل وړ کی دلته زیات نفوس
ډاکټران وایي د شری د زیاتوالي یو لامل په تیره بیا په ماشومانو او ښځو کې افغانستان ته د افغان کډوالو ستنېدل دي. په کابل کې د انتاني روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د واکسین نو تر سره کول یعنی هغه کسانو چې واکسین نو تر سره کړي د موږ د میزال واقعیت یا د شری واقعیت پر وړیدو کې خاص رول لري. هغه ماجرین چې اکثرا د همسایه ملکونو څخه خپل مملکت ته راغلي دي او هغه هم هغه د واکسین دوزونه نه تطبیق کړي یا په ناقص ډول باندې تطبیق کړي دي یعنی یو دوز ورڅخه پاتې شوی دی دا هم په د واقعیت پر وړیدو کې خاص رول لري. دریم دا چې د هم پوهاوی نشتون د خپل باندې په واقعیت
د ډاکټر عمری په خبره د درملو خپل سری کارونه او د ډاکټر له نسخې پرته د درملو کارول هم د شری ناروغۍ په وده کې رول لوبوي. د ډاکټرانو په خبره شری یوه ساري ناروغي ده او په دې ناروغۍ اخته کس باید څو چې ښه شوی نه وي له نورو لرې وساتل شي. د یادونې وړ ده چې سږ کال د سیلابونو او افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو له امله د ساري ناروغۍ او خپرېدل هم زیات شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له اوکراین سره د ناټو د غړیو تړون د کیف او نورو لپاره مهم لاسته راوړنه وبلله. شغلی زلنسکی پرون پنځشنبه په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په پای کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې له اوکراین سره د دوامدار ملاتړ په برخه کې دغه تړون به د دوی ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته داخلي کړي. جزئیات د نوري اسنوري په راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له اوکراین سره د اوږد مهاله مرستو د هغه نوی تړون چې په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په ترڅ کې بشپړ شو هرکلی کړی او هغه یو مهم لاسته راوړنه وبلله. زلنسکی همدارنګ د اوکراین د امنیت د خوندي کولو لپاره د امریکا د مشرتابه د پریکنده اقدام ستاینه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پنځشنبه په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په پای کې له زلنسکی او د ناتو له مشرانو سره په ګډ خبري کانفرنس کې د دغه تړون چې د اوکراین تړون په نوم یاد شوی اعلان وکړ. د دغه تړون له مخې متحده ایالاتو او څه باندې شل نورو هیوادونو او اروپایي اتحادیې د اوکراین د خوندیتوب په برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. بایدن وویل
In the short term we'll continue to
support لند محل کې به موږ اوکراین ته د وسلو مهماتو روزنې او مرستو ورکولو ته دوام ورکړو چې د روسیې یرغل په شامه تم وي. په اوږد محل کې به کله چې دغه جګړه پای ته ورسیږي او پوتین بیا هیڅ کله هم هڅه ونه کړي ټول هیوادونو چې دغه تړون ملاتړ کړی ژمنه یې کړې چې اوکراین بیرته په خپلو پښو ودروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل له اوکراین سره دغه تړون چې دوی بشپړ کړی دی دوی ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته داخلوي. هغه دا د اوکراین او ټول لپاره یو مهمه لاسته راوړنه وبلله. هغه له بایدن څخه د هغه د مشرتابه او د هڅو په خاطر مننه وکړه چې د ده په خبره زموږ امنیتي همکاري په یوه پریکنده اقدام سره خوندي کوي. زلنسکی وویل چې په دې برخه کې درویشت پیاوړې موافقې شوې او یو شمېر نورو هیوادونو سره به هم موافقې وشي. هغه همدارنګه یادونه وکړه چې له امریکا سره هم یو مهم تاریخي امنیتي تړون شوی دی. د اوکراین ولسمشر وویل دغه تړون له کیف سره مرسته کړې چې د روسیې د روان پراخ یرغل په وړاندې چې له پیلې 28 میاشتې وځي د دفاع لپاره مهم دفاعي سیستمونه ترلاسه کړي. د ناتو د څلیرشتو غړو هیوادونو مشرانو او اوکراین دغه تړون له اوکراین سره د دفاع د پیاوړتیا او نورو ژمنو د یوې برخې په توګه تصویب کړ. دغه تړون لاسلیک کوونکو همدارنګه ژمنه کړې چې په اوکراین کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو وروسته که روسیه بیا پر اوکراین برید کوي ورته به په چټکۍ او په ګډه په لوړه کچه ځواب وایي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکی جیمز انډرسن تر یو ویشت کلن لوبي سفر وروسته نن له نړیوال کرکټ سره خدای پاماني وکړه. بختیار ساحل راپور لري.
د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکی جیمز انډرسن له نړیوال کرکټ سره خدای پاماني وکړه او خپل یو ویشت کلن لوبي سفر ته د پای ټکی کېښود. خغل انډرسن د وروستي ځل لپاره د ویسټ انډیز پر وړاندې په ټیسټ کرکټ کې ولوبید او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به هیڅ نړیوال کرکټ ونه کړي. د انګلستان په لارډز لوبغالي کې د روانې جولای میاشتې په 10 نیټه پیل شوې ټیسټ سیالي نن جمعه د انګلستان په بری سره تمام شوه. که څه هم په دې سیالۍ کې د انګلستان لپاره په لومړي ځل لوبیدونکي چټک توپ اچوونکي اټکنسن ښه وځلید چې په دوو پاړیو کې 12 لوبغاړي وسوځول، خو د جیمز انډرسن لپاره به هم نه هېرېدونکي لوبه وي. هغه د دې لوبې په دواړو پاړیو کې 4 لوبغاړي وسوځول او په دې سره د ټیسټ کرکټ د وکټو مجموعه 104 ته ورسېده. هغه چې په 2003 زیږدیز کال د زیمبابوې خلاف د خپل ټیسټ کرکټ سفر په لارډز لوبغالي کې پیل کړی و، نن یې په هماغه لوبغالي کې پای ته ورساوه. 44 کلن انډرسن په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو چټک توپ اچوونکو زیاتې 104 وکټې اخیستې دي او تر ورو توپ اچوونکو متای مرلیدرن او شینوان وروسته د زیاتو وکټ اخیستونکو په ډله کې دریم ځای لري. دا ولده چې جیمز انډرسن د انګلستان لپاره په 194 ورځنیو سیالیو کې 298 او په 19 ورځو سیالیو کې 13 وکټې اخیستې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول پول پیکای دی غمازی کوي صبر چې لسترګو دی ول واړوم.
دکسه لیکوال حیات ژوند نظر می اخیسته.
دکسو کوماری کې باید وایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانی کیسو پرتله بدلې دي.
دکسه لیکوالی هریوا لنډه کیسه.
ولوګي کې پټ انجیلې تور چا جوش نور راخته کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانی اړو.
په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مشته راخړلې دي.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویتا انسټیټیوټ کې یو ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویتا انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویتا انسټیټیوټ له مشانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخ ته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې درسره شریک کړم، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپله انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلام مشورې ترسره کړي دي او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همداراس د دې صندوق له لوري په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لیدلوري او اړتیاو د شپو هیداله پر مشورتي غونډه ترسره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویپانې په نوم مخکې لیکل شوې دي چې دا صندوق د افغان فرهنګيانو ملاتړ تشمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګيانو اړتیاو ته ځواب وي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولای شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په ویبپاڼه کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اګست 15 نیټه ټاکل شوې ده. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، له ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخته وړي دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانیستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسني حالاتو په کتو سره چې فرهنګیان او هنرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور یو چې د داسې صندوق او داسې ابتکاراتو پرامنځته کولو سره حداقل وکولی شو افغان هنرمندانو ته ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنا ده چې دوی ته د دې تریوه د دې زمینه مساعد شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملي بڼه ورکړي او عملي تطبیق کړي. نو دا صندوق په همدې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو بلخصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې لاسنیوی وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه، ملاتړ ډیر معنی لري. مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې که یو څوک سندره وایي هغه سندره څوک ورته خبره کوي، که یو څه توضیح کوي لطفا.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ دی چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خود کفا اوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دی په یوازې ځان تطبیق کړي. نو دوی لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې مالی ملاتړ ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغې طریقه وکولی شي. البته د دې تر څنګ چې مالی ملاتړ ته خو د افغان فرهنګي ډګر لپاره یو پلیټ فارم ده چې هلته نه تنها دغه برنامه جوړ شي بلکې د افغانستان عمومی کلتوری وضعیت هم وغوړیږي او هم تازه پاتې شي. نو په ټوله کې هم یو لومړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې په ټوله کې یو معنوي مرسته ده چې د افغانستان فرهنګ په ادرس شي.
هوتک صاحب، مالی ملاتړ بیا هم فکر نه کوي چې دا یو پراخه ژمنه ده؟ ځکه اول خو که چېرته یوازې د سندرغاړو مسلې ته راشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د ځینو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د ځینو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حده حل دي، هغوی شاید ډېرې مرستې وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي هغوی ته ډېرې کمې مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرسته خو په دا اخرو شل کلو کې ډېر مرسته افغانستان کې مشو، بیا هم ځای ونیو. زه پوهېږم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسیع ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص ده چې سوی تفاهم ونشي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو، د هنرمندانو د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې د دغه برنامې په چوکاټ کې گنجایش ولري. په دې معنی چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړی، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړی چې څنګه اجرا شي. دغه پلیټ فارم په درشل کې کولی شي هنرمندان د خپلو هنري کارو لپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي په هر ډګر کې شته، ولې هغه ته خو زمونږ کار نه ده. موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
له فرهنګیانو نه مطلب لیکوال، شاعران، ادیبان دا خلک دي؟
بلکې بالکل همداسې ده. موږ ډېر مشخص نه وایو چې د موسیقي هنرمندان، د تیاتر هنرمندان، د سینما په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان پریش. دلته خو ډېرې کسان په دواړو رولو کې کار کوي. نو موږ لږ زرواسي پرېښې ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي، اینې په ګډه پروژې طرح کوي. د مختلفو نسلونو تر مابینه وطن میشته، بیر میشته افغانان فرهنګیان لپاره انده ټول دربر نیسي. خو مهمه خبره دا ده چې دا عام اعلان ده، اما عام توضیح نه ده. په هغه شرایطو او چوکاټ کې چې طرح شوي دي په هغه باید اصول برابر وسی دغه ټول کړنلارې ټول د پاراغه اصول او مقررات هغه ټول په دمو په صفه کې ذکر شوی دي چې څو په کوم شرایط کولای شي درخواست وړاندې کی او څنګه به قبولیږي یا نه قبولیږي.
د لیکوالو په برخه کې په خواته سو په ګویټا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسولیت درلود، هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو. آیا فکر کوئ چې دا پلا به هم د ځینو لیکوالو کتابونه چاپ کړي؟
قطعی توګه زه نشم ویلی. آخرین تصمیم به جوری حیات نیسی، دلته یو مسلکی جوری حیات په شتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په هکله خپله نهایي فیصله کوي. یقینا دا یو مهمه خبره ده، خو فکر نه کوم چې تنها همدا یوه واوسي. زما په نظر به مهمه دای چې په هغه اصولو چې دلته طرح شوي دي په هغې برابره واوسي، او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور، ادب، فرهنګ ته څومره بدد خوري او څومره ګټور ده او څومره لازمه ده، د دې ټولو شرایطو په رڼا کې به جوري حیات تصمیم نیسي. او البته هره طرح به علیحده علیحده کتل کیږي او تصمیم به نیول کیږي.
او بخشي که چېرته د پوښتنه شخصي ډېره نه وي، په جوري حیات کې مو کوم کسان شته؟
دا خبر خو شخصی نه ده، خدا محرمه پوښتنه ده او جواب محرم پاتې کیږي. په دې معنا چې د حیات جوری تعینول یو ډېره مهمه مسله ده، هغه به یو با مسؤلیت تیم او با مسؤلیت کسان چې تر هغې جملې څخه ده همدغه صندوق هغه د رهبری غړي چې هغه به ډېر زر اعلان شي، یعنی یو مشورتي بورد چې هغه به د داسې کارو نظارت هم کوي او مشوره به ورکوي. د هغوی د موافقې او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دغسې یو جوري حیات، حتی دوه جوري ډلې جوړېږي چې یو به د موسیقي او بل به د ستوري ټیلینګ چې موږ ورته قصه ویلي دي، دلته به تعینېږي او هغوی به کار کوي. هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي په دې چې د هغې نه خدای نخواسته سو استفاده مو نشي او درد سر ایجاد نشي.
د دې قصه ویلو په برخه کې که یو څه تشریح راته راکړئ، مطلب مو څه دی؟
قصه ویل د ژبني ستودیز استفادی لحاظ شاید موږ ډېر رواج ونه لرو، دا هغه د انګلیسي د ژباړې ستوري ټیلینګ ده چې موږ هم راخیستې ده. دلته موږ نه غوښتل چې ټول ژانر د هنر او فرهنګ قلموار یاد کړو، دا یې هغه راټول مفهوم ده چې په دې کې ټول لکه سینما، لکه تیاتر، لکه ادبیات، لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي، یعنی دا یو وسیع مفهوم ده. او موسیقي ځانته یو ځانګړی بخش ده چې هغه کې بیا د موسیقي نورې برخې هم، ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مډرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي.
هوتک صاحب، فکر نه کوي چې دا دوه څانګې چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیات مرستو ته ضرورت لري؟ یعنی که چرته څوک غواړي چې له دوی سره کومک وکړي، او یا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي، نو فکر نه کوي چې تاسو به په دې خپلو هڅو کې ډېر بریالي نه شئ؟
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډېر ستر مرستو ته ضرورت لري، او دا به یو قطره وي، ولې د نشته نه به ښایي. زه پوهیږم چې په دې باندې به نه د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي، ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي، وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي. موږ په همدغه محدوده امکاناتو کې متاسفه نه شو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي، ولې دا آغاز د کار ده. موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي، انشاءالله چې ډېر څه به وشي. دا چې ټول مشکلات رسیدنه نه کیږي، دا خو طبیعي خبره ده.
که چیرته همدغه هنرمندانو ته، که هغه سندرغاړي دي، که هغه لیکوال دي، فرهنګیان دي، دوی ته داسې زمینه برابره شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي، په دې ډول باندې ممکنه ده چې ستاسو کار ډېر اغېزمن تمام شي؟
ولې که څوک وغواړي او وکولی شي داسې وړاندیزونه مطرح کړي چې هغه کې د ظرفیت سازي شوي اوسي، لکه چې فکر کوم تاسو به مطلب همدا شی وي، او هغه د خود کیفۍ په لور لاړ شي، دا به ډېر ښه کار وي. زه خو بیا هم غږ کوم چې هنرمندان او فرهنګیان په ټوله کې په لنډمهاله فکر ونه کړي او د خپل مشکل د حل لپاره زر اقدام ونه کړي، بلکې وې سنجوي چې دغه طرحې دغه وړاندیز خیر څومره ځان ته، فرهنګ ته، افغانستان ته، راتلونکي لپاره ده. دغه اصول په رڼا کې به انشاءالله دا کار کامیاب وي. غیر له کې داسې لنډ خیزي هغه به لنډه نتیجه هم ورکړي یا به هېڅ ورنه کړي. زه پوهیږم چې منگا اساسی بنیادی مرست ضرور لرو ولا هم دغه لمده تاریخ هم کې دیشی چیزینی بنیادی مرست وشی او کار وشی.
زما مطلب داو مثلا یو چوک داستان لیکی یو څوک سندره وای کچیرته د دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمينه برابر شي نو د دغه د ژوند څرخ په وڅرخي کچیرته دغه کیسه لیکوالته فرزن د یو کیسه ویډیوي بڼه باندې خبره شي او د په بهرنیو ژبه باندې ترجمه شي کېدی شي چې د دغه لپاره د یو عایداتي منبع باندې د یو کیسه بدل شي. یعنی فکر نه کوي چې دغه سی یو هڅه ممکن ډیره موثره وي.
زه بالکل تاسو سره موافق یم او فکر کوم دواړه هم نظر مو یو کڅوګ داسې افتار هوړان دي چې هم دغه خبرې چې تاسو وکړې یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلار پکې دغه ملاتړ کې یعنی کوم مشکل زه په دې کې نه وینم. اما د مونږ زمينه سازي دا نه ده چې زه ورته یا مونږ ورته د یو سالون نیسو هغه ته کانسر جوړ کړو هنرمند ته یا بلکې هغوی خپله د دې کال لارې دغه امکان لارې خپل ځان ته ده کار زمینه مساعده ولې شي او کولې شي خپل برنامه جوړی کی او کولې شي خپل کتاب تشباره مثلا مطرح کی او داسې نور. یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت
لا شغل هو تک څخه مننه په دې خبرونه کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
دیر دې احساس نه دی او په پیښه شروع کیږي او بیا ځان نه ختم
هم کرکتنه ل آزادی رادیو.
یونانی فیلسوف پلوتارک وی شعر هغه رسامی ده چې شغیشي. د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو د خالد ریحان بابری غزل د دوی په شخ.
سترگی بلتا نپچل واروم پت با پکی مطای کجل واروم ولپ ولپی کئی دی غمازی کبی ولپ ولپی کئی دی غمازی کبی صبر چلسترگو دی ول واروم تا با پکی واروم را واروم تا با پکی واروم را واروم لڑ دی لونگین با پا بل واروم ستا دی زنی خال او زما شوخ نظر ستا دی زنی خال او زما شوخ نظر غل نه اوړي زبط ریمل واړوم او لاس دی خپل غاړی تراول ویجی لاس دی خپل غاړی تراول ویجی ستا لطور وربلک گل واړوم تور دی ورور وژنی او پښتون فطرت خدای زده چې لځانه په پل واړوم بیا با منجیلا لمنگی لری کرم بیا با منجیلا لمنگی لری کرم بیا با دی ببرای پا جل واروم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو سخاوری کیسو تا با مخکرو لداسې کیسه لیکوال سره شخېدلیم چې کیسې د نورو په څیر نه دي. دا کیسه لیکوال حیات ژوند نومیږي چې تر اوسه یې د لنډو کیسو یوه مجموعه ابوالحول چې پیشه وکړه چاپ شوې ده. دوی تقریبا یو کتاب ناچاپ لنډې کیسې هم لري. حیات ژوند د البرت کامو ناول پردی ژباړلی او چاپ کړی. د البرت کامو یوه ننداره هم د اوران پوهوي په نوم خپره کړې ده او د کافکا پلار ته لیک اثر یې پښتو کړی او خپور کړی دی. د حیات ژوند په کیسو کې یو تغیر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلېږي. ځینې کیسې په حال کې روانې وي ماضي ته شي کله بیا په تېره زمانه کې پیښې رامنځته کیږي بېرته حال ته راشي. یعنی په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښې روانې وي. له ښاغلي ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه په طبیعي ډول کیسه ترې همداسې لیکل کیږي.
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلی دی یعنی اوختی دی. پخوا کله بس یو پیخه کیدله دغه سی مسلسل به یو بل پسې راتل پیخه جوړې دی او تخلیق کې دی په روانه به او د اوسنوی یو مدرن کې مدرن کې سی دی هغه تکوي سی مثال پیخه دی یو پیخ لمنزا اخر نه یا هم لسر نه شروع کی او روس نور فلش بکونه ولری اگر کوم معلومات یا کوم اڑخونه کسی کی نه دی روخانه تکوی سغه روخانه کی پکی
ژوند سے د ساسو خبره پزاید چی جنی نوی کسی هم داسې لیکل کیشي لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستون کې ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوئ
موږ نشو کولای سي ټول لوستون کې له ځان سره ولرو او نشو کولای سي موږ ټول لوستون کې راضي اوسو ځکه د لوستون کو په زیګزاګي حالت لري ځکه یو ډیر پوئږي یو کم پوئږي یو مثلا میانه حاله پوئږي خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وي سي د دې پښتو کیسو دغه مروج اول سي دی دغه زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپلو کیسو کې بدل کړم
تاسو د کافکا پلار ته لیک کتاب هم ژباړل دی کافکا وایي په هغه څه پوهېدل چې نورې نه درک کوي له زغمه وتلی جهنم دی یعنی د وضاحت لپاره مو که زه ووایم ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطره نه بدلوي چې له دغه جهنمه انسان ځان راوباسي
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنې که چیرې زه هغه حالت چې زه خپله د کیسې په وخت کې تجربه کوم ساده هدایت وایي که نه وایي هغه څه چې موږ لیکو هغه موږ پخپله یو یعنی لیکوالي یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول یعنی هغه په وینا ناشونی کار دی نو یعنې هغه حالت کله چې زه کیسه لیکم او زه یې تجربه کوم نو که چیرې بربند ولیکم نو هغه لذت یا خوند چې زه غواړم یعنی هغه پیغام چې زه غواړم خلکو ته ورسوم هغه به ډېر کمزوری راسي لکه مخکې تاسې د لوستوال خبره وکړه چې یعنی که چیرې زه هر څه خلکو ته په ډاګه ووایم چې دا نه دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یا یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی نو هغه داسې کېږي لکه یو خبری راپور لکه یو خبری ژبه
په دې برخه کې زه دا نه وایم چې تاسو همداسې مه لیکئ یا همداسې ولیکئ ستاسو دا خبره سمه ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو لیکن دا خبره هم ردول شاید سمه نه وي چې کوم کسان چې واضح کیسې لیکي هغوی سمې کیسې نه لیکي د نړۍ ډېرې منل شوې کیسې لکه د چخوف کیسې د همنګوی کیسې د موپاسان کیسې چې په نړۍ کې استادان دي منلي استادان دي او حتی ځینې ناقدان چې ډېر ستاینه دي د خلکو کوي وایي دا به تر ابده منلي استادان وي هغوی واضح شیان لیکي لیکن په دغه د واضح لیکلو شاته یې هم یو سیوری پروت وي پرته له دې چې ګونګې ولیکي
نه زما مطلب دا نه اوسي یعنی څوک ښکاره کیسې لیکي یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستوالو ته وړاندې کوي هغه سمې نه دي دا د کیسو مکتبونه یا سبکونه هم په همدغه خاطر مروج شوي دي یا رامنځته شوي دي چې یو څوک په یو ډول لیکلو کې ومنل سي بیا وروسته بل څوک په بل ډول لیکلو کې ومنل سي نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند یې په همدې رنګارنګي کې ده
ستاسو په کیسو کې تر ډېرو پورې هر څه تور ښکاري دا د کافکا اثر دی
سمرد ما مطلب هغه د فضا دا یا د کوم حاکم حالت چې په کیسه کې دی همدغه مطلب دی
بله
لکه ما سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم د صادق هدایت هغه وایي موږ چې لیکو هغه موږ خپل یو نو
یعنی او بخشي ما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلار ته لیک اثر هم ژباړلې دی آیا د کافکا اثر په خپلو کیسو کې ویني او کنه یعنی لږه متاثر شو یا سی او کنه
طبعا موږ سه لوی لیکوال لولو لږه نه یو څه زده کوو یا د هغه سیوري کوم غوړي او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا داستیفسکی سره مثال سارتر سره یا کاموس دا هغه کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات پی ولاړ دی یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دوی وګڼو نو طبعا کله چې زه مثال کافکا لولم زه داستیفسکی لولم یا نور لیکوال لولم خو یو څه د هغوی هغه سیوری په ما راغوړېږي او خصوصا کله چې مثال ما کافکا لوستلی دی نو هغه حالت کې چې ما لوستلی دی نو هغه تر ډیره زیات دغه کوم حالت کې چې زه وم او کافکاس کوم فضا ته شریکوله، نو دا دواړه ډیر مچ کاوه، دا دواړه ډیر سره ورته والی درلود. نو طبعا هغه اغیز په ما باندې پروت دی، او زه اوس هم لولم کافکا، او هغه اغیز په ما باندې پروت دی. زه دا نه سم ردولی چې د کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق په ما باندې تاثیر نه کوي.
تاسو دغه د کافکا توره ورځ په خپلو کیسو کې هم لري، لیکن کافکا کرکټر بدلوي، دغه اړخ ستاسو خوښ سوی دی؟ او کنه فرزند کله له کرکټر حیوان جوړوي، کله خزنده باندې کرکټر بدلوي، کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی ترې جوړ کی، دغه اړخ څرنګه؟
بالکل، مثلا لدينا د کافکا مطلب هم دغه وي کنه، چې کله ستې د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي، نو هغه په مختلفو بڼو باندې، یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. او دی وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی، نو هغه د سمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. هغلته که احمد محمود وي، هغلته احمد او محمود نه وي. یا احمد مثال یو کیسه ما لوستې وه، کارغه دی، مثال درته وایم که نه، احمد کارغه دی، نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي، یعنی د احمد یا محمود څه وضعیت کې دی. نو داسې په سمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي، د سمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي. نو زوین ته د تر ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا وبخشئ، په ورته وخت کې کافکا په یوه جګړه کې ایسار دی، یعنی دته کله دای د خپل خبره دی وای، کله دته ژوند جګړه ښکاری دی وای، یعنی ژوند دته جګړه معلومی شي دی وای، سي ژوند جګړه ده، له ځان سره جګړه ده، او له شرایطو سره او له هغه احمقانو سره جګړه ده چې د شرایط رامن سکړي دي. همداسي کافکا د خبره هم دی، کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده، تر هغه یې ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې، یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي. یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګورئ؟
زندگی لکه لوړې ژورې لري. او کشیر هغه غنی خان شعر هم دی کنه، وای چې په ژوند کې سختي نه وي لکه بې مالګې طعام. نو باید ومنو چې زندگی هم لوړې لري، هم ژورې لري.
خو د کافکا خو بیا ټول ژوند سره مالګه ده، د غني خو یو برخه مالګه ده.
خو زه وایم کنه، کله چې د دې ترمنځ تناسب ته برقراره ونه ساتلی، نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو. نو متاسفانه کله چې په وطن کې مو وضعیت همدغه شی دی، صحیح ده، ته به له یوې بدبختۍ راووځې، له بلې به راووځې، له بلې به راووځې. خو کله کله بدبختۍ دومره ډیریږي، دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خس په ډیران کې ننوځي، او ټول خزلې خاورې خاشاک دا ټول خلک یې ورچي، هغه غلط لاندې تربت کېږي. او زندگی هم دغه شی ده، مونږ نشو کولی چې هغه شیونه چې مونږ غواړو هغه ترلاسه کړو. صحیح ده، یو ځینې سیزونه چې مونږ غواړو هغه ترلاسه کوو، خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې چې انسان غواړي، د هغو غوښتنو په مقابل کې چې مونږ غواړو ور ورسېږو، ډېر یو ټکي حیثیت لري. او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي، بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې تا باندې پنجه خښه کړې ده، او ثانیه په ثانیه، دقیقه په دقیقه، ورځ په ورځ ته ټینګوي، او لکه یعنی چخنۍ کوي دي. دغسې د دغه وضعیت نه مثال مونږ نشو کولی چې په دغسې وضعیت کې یو ډېر شاد، یو ډېر خوشحاله ادبیات وپنځو.
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایی لیکواله مونرو، هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشحاله انځور کړم. یعنی بیا هم همغه ستاسو خبره، هر څوک نړۍ ته په خپلو عینکو کې ګوري، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې کیسه ده. اوس صحیح ده چې ځینو کسانو ته زندگی ډیر خوشاله وي، هغه خپله د لیکوال هغه دی ذهن دی کنه، د کوم ذهنیت باندې لیکوال یم، هغسې کیسې هم پنځوي، همغسې تخلیق کوي. خو زه چې دې وضعیت ته ګورم، او د اوسني وضعیت ته ګورم زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي هغه د هغه خبر دی د ژیژاک هغه وایي که چیرې رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روښنایي ده یو رڼا یو بصره دی زما په لور راځي یعنی خوشبختي د مطلب دا دی خو هغه متاسفانه وایي خوشبختي نه یو ښې مې چې را روان یو زه په تونل کې ورته ولاړ یم او ما مخ په شا باندې بیا یو مرګ یعنی مطلب ختموي مې یعنی لمنځه وړي یعنی صحیح ده ځینې کسان دغه رڼا ویني خو متاسفانه کله کله دا رڼا هغه نه وي هغه خوشبختي نیکمرغي نه وي دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې را روان وي او تا مخ شا باندې وړي او له ځان سره په ریل پټلۍ کې شخمۍ کوي
له شاغلې ژونده مننه اوس هم یو کیسه لرو د لیکوالي هریوا لنډه کیسه چې دوی په خپل شخ ازادي راډیو ادبي مجلې ته را لېږلې ده د کیسې نوم دی د حمل دریم
پرزمکه په خوري تو په لوګي کې پټ انجلې تور چا جوش نو را رخت کړ او ورو ورو د کوټې په لور روان شو نڅا په یوه شوندو مسکا خور شو د کوټې وری خلاص کړو په خوره د سترخانې لسپوري ډوډۍ او څو پیالو سره چا جوش کې خود او له کوټې ووته له زنګوهلې صندوق څخه یې توري جامې او سپین ټیکری راواخیستل په بیړه یې جامې واغوستې سری کتابونه یې په بکس کې واچول له کتابونو داسې ښکارېده چې یو ځل چا کرولی دي ورور ته یې نارې کړې ژر کوه وروره ناوخته کېږي د ښوونځي لومړۍ ورځ مې د ډېره لیواله یم مور یې له کوټې ور نارې کړې لورې لا وخته دی یو ځل به د چای څکلی و بیا به لاړه وای نجلۍ وویل نه مورې بیړه مې دا ډېر وخت پس به مې ټولګیوالی او ښوونکي وینم نور صبر نشم کولی نجلۍ په سوچ کې لاړه له ځان سره یې وویل یوازې څو کاله پاتې ښوونځي به فارغه شم یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم بل ته به له لاس نیولو خلاص شم ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه ترخه مسکا یې وکړه ویې ویل ټوکې کوې هلک ته نه په مانه سر وخوځوه نجلۍ لکه د لیونیو د کوټې په لور منډه کړه په لړزیدلي لاسو یې د ټلویزیون تارونه په برق کې واچول درګ شو نجلۍ په خپل ځای داسې ولویده لکه څوک چې دیکه ورکړي د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې د ژړا غږ بدرګه کړ
له اغلې هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې را لېږلې وه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د یو کتاب پانی راړو د اکبر خان مینا او جګړه پونوم د تاریخي ناول پانی دا ناول خبريال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نشدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی چې د زابل پوشاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبی بهیر د مشرتابه غړي زبیح الله شفق لوستې له دوی په واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر را سره شریکوي
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې را سرخی او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمه مشترک پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی پیژندل شوی اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې را سرخی کوم حال چې انګریزان د لومړي ځل لپاره په 1910 میلادي کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي راځي او دلته مشت کیږي په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي نو په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړیږي تر شا یې لوی لشکر دریږي ولسونه پسې دریږي او بالاخره د انګریزانو پر وړاندې د مبارزې لیست رانغاړي او مبارزه کوي په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات دي په نورو کتابو کې موږ ته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان توره راپورته کړه، مکناټن یې وواژه او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه. تر ډېره حده پورې زیاتره افغان تیر شوي شخصیتونه موږ ته دغه سره پیژندل شوي دي چې د دوی یو یو اړخ ته کتنه شوې ده، خو نورو اړخو ته یې کتنه نه ده شوې. خو په دغه ناول کې ښاغلي داوي صاحب د اکبر خان بل اړخ موږ ته راسپړلی دی، هغه اړخ چې اکبر خان له مینې څخه کار اخلي، اکبر خان له نرمۍ څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. دی د انګریزي بندیانو سره ښه چلن کوي، پر پوځي تدبیر سربیره که مهال چې دی انګریزان ونیسي د هغو له ښځو سره ښه چلن کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلن کوي. دغه چلن د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز ښځینه بندي چې وکټوریا نومیږي هغه و خپل پلار ته په لندن کې یو لیک لیکي. په هغه لیک کې داسې راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډېر ښه چلن کوي، په ده پسې په لږ وخت کې ډېر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له ده څخه په اخلاقو کې ډېر څه زده کولای شي. یعنې په دغه ناول کې دا هڅه شوې ده چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې پر نورو حالاتو سربېره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت موږ ته راوپېژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز په لومړۍ جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت په حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکړو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه یې له افغانانو څخه استفاده وکړله او بیرته زموږ تیر شویو شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته شول او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه یې له کلک پورټ څخه کار واخیستی. او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانې میلمه پالنې سربیره د عطف، مینې، مهربانۍ او نرم مزاجۍ څخه هم کار اخلي او د دغو ټولو شیانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یوه بله د پام وړ موضوع د مینې موضوع وه. کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینې انګریزان اسیروي د جګړې په مهال باندې یا یې نیسي، نو په هغو کې ځینې ښځینه انګریزانې هم وي. د ښځینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا اسیرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او ښه عمل د دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو مېرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقمندي ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث له ځان سره لري، په خپله منځپانګه کې ډیر وخت له ځان سره لري چې لوستونکی په بشپړ ډول له ځان سره ورسره اخلي. لوستونکی داسې ورسره اخلي چې پېښې ډېرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکی هیڅ دا فکر نه کوي چې دی په دغو پېښو کې موجود نه وي، او په ډېر لږ وخت کې دغه ناول له لوستونکي څخه لوستل کېږي، ځکه چې پېښې یې هیجاني اړخ لري او ډېره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخي دي که نور دي، د حقیقت او خیال ګډوله دي. البته په تاریخي ناولونو کې د پیښو په تیره د مهمو پیښو په برخه کې داسې تغیرات نشي راتلی چې واقعیت بل ډول ښکاره کړي، خو د اصلي کرکټر د مینې او مړانې په برخه کې ممکن ځینې صحنې په کیسه کې ورزیات شي. د وزیر محمد اکبر خان د ژوند په اړه په وروستیو کې په افغانستان کې ناورین کتاب په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس د یوې اسیری انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبې ته ژباړلی دی. په دې کتاب کې د 1890 میلادي کال له سپتمبر د 1924 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیښې راخیستل شوي دي. د دې خبري مجلې په دې وروستیو کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې د هغه وخت دیگری وڑی او عجیب پیش هم ثبت شوی دی.
جاده بشان دی چه خیلی ریسه لیکلی دی، یو خو یو زمی پی پیادی گی چه وایی چه ما در خپلی قشلی دی برجن لیدل چلت جنگ روان و دی بیمارو پا گنده باندی دی انگریزان و دی قواه و دی افغان جنگیالایو لیډی سیل وایي چې د افغان سوارکار ماته وایي ډېر جالب دی چې یو خو وایي د دوی آسونه لکه وزې په غونډې خيږي او ار سوار کار د خپل شاته یو بل پیاده جنگلای هم سپروي پاس د غونډې سرته خيږي د جنگ میدان ته رسوي دغه جنگلای کوزوي بل څوک چې هلته تیار وخت تیر کړی هغه راوباسي چې استراحت وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي دوی دغه کار بیخی وای ما ته جالب بو. بله خبره چې اوس مې پیادیږي چې د دوی وای د افغانانو توپونه د توپچي مرمۍ لګېږي زموږ په کشله باندې وای چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ به نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي او داسې هغه و نظر مالته و چې افغانان دا د مونږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په څټه کې وایي وړکوي یې بېرته یې د شپږ پاونډه په توپ باندې بېرته په مونږ باندې فایر کوي. دغه ماته ډېره جالبه خبره وه. او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډیسل وایي چې د افغانانو توپک د مونږ د توپک نه ښه دي. د افغانانو توپک لري فاصله ولیدي وخت چې مخامخ د جنګ کې سره مخامخ کېږو په یو فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغامه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډز کوي او مونږ ته را رسیږي. او افغانان لیډیسل وایي چې افغانان ډېر ښه نښوشتونکي دي. دوی وایي مرمۍ نه ضایع کوي لکه د مونږ عسکر غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د یوې اوږدې سلسلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا هم له ښاغلي ځاځي څخه اورو.
لیډیسل چې د محمد شاه خان بابا کرزي په کور کې هلته اوسي هلته ساتل شوي دي. په دغه وخت کې زلزله کېږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي. او هغه اصلي زلزله اولین زلزله دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوې دغه شاوخوا ټول قلاوې تقریبا بیخي خرابېږي. او دا زلزلې د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېر وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب وه چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنې د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د ژوند مختلفې خواوې موږ ته روښانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره دا خبري مجله رانغاړو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں ارت ورکڑو لکھو گنو دشوا ہر گل میں ارت روسو ملیار میں کبل بل ہر گل میں ارت روسو ملیار میں کبل بل سندس کی نوش گونا جھوٹے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل
د سند است نوش گونه جور که او محل سپوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظرو کھلے زر کے گڑے دلے دستورو مست سترگے غلے غلے رپے دلے رو رو پے مستی راغ لد زوانے اورے کبل رو رو پے مستی